کې د سهار 4 بجې شوې. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې قادر جلالوف مخته وړیم. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. نور مسایل هم اوري. دا اموري چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر امریکا انتقاد کړی چې د حقانی شبکه په افغانستان کې که فعاله ده، نو دوی یې په ځپلو کې پاتې راغلي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یو غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. رویټرز لیکلي د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼې کې ویلي پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. تر دې ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین اورینل د سه شنبې په ورځ تایید کړه چې د دوشنبې د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي دی. د مقدونیا پولیس یو ولس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. د سې شمې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 40 کلن سړی چې مقدونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولیس ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه، خو چارواکو ویلي له یولس افغانانو سره درې تنه پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شویو کډوالو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف تورنټو ته رسیدلي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل:
بل شک دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې اره کوم اقدام اقتصادی اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریز غونډه به څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی رسیدانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې دې هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تېرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېری قرباني کړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقوقو د مخکښ فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولې. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سې شمې پر ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه د بشري حقوقو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب مخالفت څرګندونې خبرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې میرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. زینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا رادیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو په خاطر نیول شوی. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوی او زندان ته استول شوی ده. د بښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي چې سمدستي دي دا ښځه او خاوند خوشي کړي. په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روان طوفانونو له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپورونه وایي چې د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوي چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیات ګرمي او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. لازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی او تر ډیره یې د افغانستان په ګاونډیو په خاص توګه په پاکستان باندې انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري نه ده کړې. ښاغلی خلیلزاد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا طرفداری میکنه از آتش بس و از بحث های صلح شروعش و حاضر است که در اون بحث های شروع.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر امریکا انتقاد کړی چې په افغانستان کې د قانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلي. که 2800 د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د ناامنیو مسؤول بلل کېږي نو امریکا یې له دومره مصارفو سره سره په ځپلو کې پاتې راغلې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په عدلیب ولایت کې د لوی جنګ د پیښېدو مخه ونیسي.
1 million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې 1 million ماشومان تروریستان نه دي، همدارنګه نور عام خلک هم هلته شته. وخت افغانستان کې د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبر اعلانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویې ویل چې د امریکا سیاست له اوربان څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خغلی خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت د ریښت قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نکولو لپاره انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړي او علت یې د ترګري په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه یو پر ځای ګام دی. خلیلزاد د 2003 تر 2005 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرنی سیاست د داخلي کړې یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې. د ولسمشر ډونالد ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د دورو لومړي کال د سپتمبر د 2011 ملي تروریستي حمله وروسته د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د یو همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حمله په پلانونو کې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه خو د طالبانو رژیم ته د پای ټکی کیښود.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبري دورسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. ل دېړو لید پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دغه واد د کورونی چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینی سولې لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اجمل اند یو رپورت جوړ کړی.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبري دورسته سو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سولې کې د امریکا پر رول انتقادونه کړی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سې شنبې پورس خبريالانو ته ویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانیدلې چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ کړي. خغلی چودري وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. کچې لدوی په افغانستان کې د نامنیو مسول وي نو د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانیدلې چې افغانستان ته سول او ثبات راستي. پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سې شنبې په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړې. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د حقانی شبکې پخوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر و. طالبانو تایید کړی چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړی. په کابل کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر رواني جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوستانی هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د د زامنو لخوا پر مخ بیول کیدی او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمانی
خغلی کوستانی وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپلو زامنو ته یې محدودې سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبرېږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پر لپسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چل ول کړي. په دې لړ کې د تیر شنبې په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درملنه کیده.
امور دل چه ده پاکستان چارواکو انتقاد وکړ چې امریکا د تروریستي ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی ده. دوی داسې وخت دا خبرې وکړې چې پخپله پاکستان تورن دی چې د تروریستي ډلو په ځپلو کې سم اقدام نه دی کړی او له همدې خاطر هم د امریکا لخوا ورسره 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه اعلان شوې ده. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان په داسې حال کې د حقاني شبکې د مؤسس جلال الدین حقاني د مړینې خبر خپروي او په دې اړه خبرې کوي چې پاکستان چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر کوي او غواړي له دې لارې امتیاز واخلي. له دې ډلې یو سیاسي کارپوه نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی او اوس یوازې د یو تکتیک په خاطر د خبر تیتی خبریږي. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنګ سیمه کې 3 ورځې مخکې مړ شوی. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي ننګیال سره خبرې کړې دي.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامی مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو 4 ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی په خوا مړ شوی دی، یعنی 2 ځله د دې خبر راغلی دی. زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري. خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښيي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی ده او نور دلته موجوده نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبري کوله او نه یې اوس رهبري کوي، بلکې دغه مستقیمن د پاکستان د استخباراتو د خوانه د پاکستان د پوځ له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي بریدونه هم دوی کړي.
چارواکو ویلي چې د دې مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د دې مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې بده تدیر ځناوي کوي، څنګه هغه ذهنونه بنه خرابېږي او څنګه تاثیر به کوي په غوښ څنګه؟
طالبان ته دی پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دی پوي ځاګه په خوا مل شوی دا وغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکام هڅه وه، یعنی هغه سی یو هټ لاین جوړ نه شو چې دی فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان ته فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرسته تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره. په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره، خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموماً د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خود سرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
آخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خو تل رد کړي چې دغه شبکو ته ځای ورکوي او مشران یې هلته نه اوسي. دوی دا خبرې ردوي او وایي چې موږ خپله د دوی په وړاندې مبارزې کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خو دا چې دی هلته مړ شو، نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مړ شوي، دا په څه معنا دی او څه پیغام ورکوي بالاخره؟
دا خبره نور بېخي نړۍ ته واضح شوې ده او د دې څخه انکار فکر کوم پاکستان ته څه ګټه ونه کړي. ښه خبره دا ده چې په دې باندې اعتراف وکړي او نور دې په راتلونکي کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. یعنې دا خبره که پاکستان بیا موکي څومره د دې خبرې څخه رد وکړي انکار وکړي، یعنې دا نور نړۍ ته بېخي واضح ده. له دې مخکې چې د طالبانو ځینې مشران بلا عمر همدغسې د القاعده شبکې مشر خپله جلال الدین حقانی د دزي نظامان همدغسې په ډوډو کې طالبانو نور مشران دا ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کې وو. او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوه د دوی د ضربې غضب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل، نظامي عملیات په قبایلي سیمو کې واچول. دوی ونه ښودلی شوه چې په دې ټولو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه
وضاحت ترسیده لیده.
لا ازادي راډیو مده نجيب ننګيال خبري واري دي تاي سياسي کارپو لیکوال دي چې د جلال الدين حقاني د مرګ په اړه باندې لمخ سره خپل تحلیل شریکوي ویل چې د خاطر د خبر اوس خبري کیږي چې د په خبره چې د پخوا یعنی جلال الدين حقاني پخوا مړ شوی او ټول پرې پویدل خو ایوازي پاکستان او نور خلګوړي کې لدی برخه امتیاز ترلاسه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته واګست دولس پګنی منځنۍ صفه فم سره شرکت پنځه باندې پټول افغانستان کې د ازادي رادیو پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمات باتو تفسیر له احمد شیبر اورو.
یو شمیر نړیوال ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر پاړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت کتل. ورځپاڼه وړاندې د یو افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شای پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسما یو تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه ومنل شو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یو له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را پدې خوا د دله خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې اوازې پخوا هم خبرې شوي وي، خو دا معلومه نه ده چې دا کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې اوازې خپرې شوي وي. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړ ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې ترهګرو ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
لا ازادي رادیو مو د نړیوال چاپو د نړیوالو مطبوعاتو تبصری واوریدې. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درکې ورځي وړاندې پیل شوې عملیات هم بیګاش په پایتر رسیدلې ده. کونړ والی ستار میډل کولوي چې د عملیات په بریالي توګه باندې ترسره شوې دي. روحلان وری یو رپورټ را لګله.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل کوم پوزي عملیات چې ورځې وړاندې د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل دره کې پیل شوی وو هغه 13 شپه 2 بجې پای ته ورسیدل.
دا عملیات په ډیر خپل شکل تر سره شو. کته تو استمنو بدون د مقاومت مقتتاګ وک تر زیات اندازې پر غسیمه چې د موټر لارې به دی غزای ته ورسیده.
والی وای په عملیاتو کې ورسره د نړیوالو هوایي ځواک هم پوره همکاري کړي او وسلوالو مخالفینو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي.
عملیاتو کې تقریبا تلفات دښمن ته ورسېده. داشته د دروښته په دودو کې تلفات او وخت دي شپږ نفر زخمیان دي.
هغه وای پریکړه داسې شوی و چې باید افغان ځواکونه ځانونه د دیوګل درې اخیری نقطو یعنی چلسته ورسوي او هلته د وسلوال مخالفینو مرکزونه لمنځه یوسي.
تصمیم دا و چې دوی باید قطعات او استامونه چلسته ورسېدلې وای. چلسته ډېره پیچلې اراضي ده، غرنۍ سیمه ده، هلته ځنګلزاره سیمه ده او هلته د موټرو تاک ممکن نه و. صرف واګۍ او د سراچې موټر هلته تایتلی شي.
والی وای که څه هم چې د کونړ په څیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې تهاجمي عملیات لنډمهاله ګټه لري او د لږ وخت لپاره سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکوي، خو وسلوالو مخالفینو ته د زیاتو تلفاتو رسولو دپاره بیاشپني او هوایي عملیات زیات ګټور دي.
دا پیچلې جګړه چې هغه استخباراتي جګړه ده یا پارتیزانی جګړه ده، منظمه جګړه نه ده چې دښمن توپ ټانک تیاره لري، هغه یو کلشنکوب لري یو پیکار لري، که فشار پر راشي ساحه پرېږدي بلې ساحې ته تښتي. نو په دې پیچلې جګړه کې د منظمې جګړې ضرورت نشته، ځکه موږ په تېرو کې ډېر تاوانونه ګاللي په دې برخه کې. نو ما هیله دا ده چې عملیات چې کېږي د دیسانت او شپني عملیاتو په واسطه عملیات وشي د منظمې جګړې مخالف یم.
د یادونې وړ ده چې د دیوګل دره کې افغان ځواکونه د کوم جدي مقاومت سره نه دي مخ شوي، نو ځکه یې مالي او ځاني زیانونه نه درلودل او تېره شپه دو بجې عملیات پای ته ورسول او له دیوګل درې راووتل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته خوږیاست. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټفن د مستورا د سې شمې په ماښام وویل غواړي د درې وړو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د سوریې جګړې ته د هواري لارو لټول شي. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیا او ایران یې ملاتړ کوي په ادلب ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلولو چمتووالی نیسي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا پرون ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښېدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډی مستورا وایي په ادلب کې دننه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکراروم یې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي. 1 میلیون ماشومان دي، دا نور څه کم 3 میلیونه شمیر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10 زره د المسره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره د غلطه ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې 2 ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل که چیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به یې هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیې سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د په وینا ډونالډ ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1000000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان له یو جالب ساینسي مطلب سره.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیډبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطره ژغوري. له دې چوکیو څخه به په اتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سینسرونه او کمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اتومات موټرو په جوړولو او ازمایلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له ده سره همکاري وکړي. ناټو وی یو امریکایي پوځي په افغانستان کې پیوی غیر جنگي پیخه کې وژل شو. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي پیخه پرون په د افغانستان په ختیځ کې شوې ده. تر دې مخکې دوشنبه پورز هم یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا وژل شو. د مقدونیا پولیس یو لس افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. تاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ایرانی چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعالې نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلی خندان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړې. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دغه هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1,000,000 زیات کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکترانو د کموالي او نشتوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی خزینه ناروغانې که جدي ستونزو سره مخ وي او حتی کله ناکله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور رالیږلی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکترانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کې نیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زیریږي خو دې معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کېږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشي کولی. 3-5 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
وروره بس مونږ د دشتیارچی د ولسوالۍ ناستو بس د جګ هلته کلینیک شته او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی درو ښار ته سی راوړو بس هغه ته یو مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږ دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر هلته راوړي تر اوسه دا مونږ مشکل هغه رفع سی.
دا خلک وایي که کومه میرمنه د ولادي ناروغۍ ولري نو د درملنې په خاطر د کندز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي
صحت پښ کې باید دولت توجه نه کړي باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو زموږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپینزور ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکی ډاکټران پکې په کار وګمارل شي تر څو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني، وایي چې دوی په دشتشرچي ولسوالۍ کې 150 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکټران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالې ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډېر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کېږي، او ډېر جدي ناروغان د کندز حوزوي روغتون ته راانتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درک کوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د غزنی ښاروالۍ لپاره چې ودانۍ د پخوانیو رژیمونو په وړاندې د وسلوالو جګړو شاهده ده، د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه ودانۍ به په لنډ وخت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی رپورټ رالیږلی چې ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د غزنی ښاروالۍ ته د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې د سې شنبې په ورځ پیل شوې. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی د دغې ودانۍ د بنسټ د بری د کېښودو پر وخت وویل د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ښاروالۍ شته ستونزې هوارې شي. د غزنی والي وایي په دې ودانۍ څه باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یو کال په موده کې به جوړه شي. د شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي باید هماغسې کار وکړي، که نه دوی ته د منلو وړ نه.
د شاروالۍ مربوط د اداري تعمیر د فرانستې ډبره ایږدو، او دغه انشاءالله د غزنی د شاروالۍ دپاره، د غزنی د ولسونو دپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله د دغې ادارې به ټول اداري تعمیراتي او فزیکي مشکلات به انشاءالله حل کیږي. مبارک باشه.
نوموړی وایي په راتلونکي کې به هم په غزنی کې ورته پروژې پرانیزي. د غزنی ښاروال مختار احمد ملکیار وویل که څه هم د غزنی ښاروالۍ لپاره یې ودانۍ درلوده، خو اداري خونې کمې او نه سوای کولی چې کارونه یې په ښه توګه ترسره کړي.
خوشبختانه شما امروز شاید افتتاح تعمیر اداري ریاست ښاروالۍ بودن که در سه طبقه عمار میشه.
نوموړی وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د دې ادارې خونې زیاتې او کارونه به یې چټک سي، چې مخکې دوه ادارې په یوه خونه کې او د مراجعینو په زیاتېدو سره به یې ستونزې زیاتې وي.
تکمیل میشه و دارای 30 اتاق میباشه.
د یادونې وړ ده چې د غزنی یو شمېر دولتي ادارې اوس هم خپلې ودانۍ نه لري او په کرایه ځایونو کې دفتري کارونه پر مخ وړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني. د نن ورځې په خبرونه کې به د زابل د اوسیدونکو ستونزې په ګټه سره واورو. ستاسو پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي یو شمېر مو د پروګرام د وخت سره سم د زابل له چارواکو سره شریک کړل. دا پوښتنې او شکایتونه د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
سیاسی کور ودان چې زموږ بلنه مو منله، زه به د زابل ولایت څخه د یوه اوریدونکي شکایت چې راغلی دی موږ ته رسېدلی دی تاسو ته پلی کوم، بیا تاسو د هغوی د شکایت مطابق جواب ورکړئ.
سید ولی ما د زابل ولایت تمیزان د ولسوالی زخه موږ ولسوالی دی سخت وچه ده د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او عدالت بندونه جوړ کی و خلکو ته خدمت وکي او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي لګیا کارت نه پریږدي ممانه دی ګرځي نه ځانه د ډېر سخت وچکلی سره مخامخ ته وسلام.
بله سیاست تاسو دې اوریدونکو ته ځواب
لکه څنګه چې وچکالي یوازې نه په زابل بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم وچکالي د سکالي او د دې لپاره چې کوم امکانات مرکز موږ ته په واشه را کړي وو مرستې او د ځینو دلته د موسساتو نه چې ځینو برخو کومکونه کوي د هغوی مرستې همدارنګه د دولت په واک کې چې شوی وو هغه دلته راغلي دي او ټول هغه لیستونه موږ جوړ کړي دي او هغلته هم د سروې ټیمونه لیږلي وو دغې ولسوالیو ته میزان ته همدارنګ نور ته یو چې دای چوپان ولسوالۍ پاتې کېږي او دغه تېرې څو میاشتو کښې هغلته یو څه جګړه وه ناامني زیاته وه نو دغلته هم صرف اغېزې موږ د لیستونه دلته چې هغو کوم مشران دي او خلک دي د هغو په مرسته ویا اغېز نه راغلي او د هغو په مرسته هم لیستونه برابر کړي نو دغې کښې مشکل پیدا شوې د نورو ټولو ولسوالۍ ته خپل ټیمونه تللي دي هغلته سروې کړې ده او څه مرسته چې به موږ په واک کښې لرله هغه هم په مساوي ډول باندې توضیح کړې ده د سټاف او د راجستر وروسته نو دې کښې څوک بیا دا هغه نه شو چې سب شوي نه یو د موږ نه مرسته وړي او سټاف ته هغه هم موږ هغه حیات ورته ټاکلی او د هغې په استار شوې ده چې هغې کښې حیات خو د ملي امنیت ریاست دی همدارنګه د امنیت قمندانۍ د ولایتي شورا غړی همدا دغه د ولایت نماینده دا ټول ټول څوک شامل وو په هغې اساس باندې ډېر په شفاف ډول دو سټاف کړی ده او د هغې نه وروسته موږ دغه مرستې توضیح کړې او د ډیمونو په رابطه او د هغه بندونو البته وبښئ د هغې په رابطه مې مخکې هم ویلي وو چې دلته د مرکزه حیات راغلی وو هغوی ته موږ سروې کړې وه چې کوم ځای کښې د اوبو د ذخیره کولو یا د بند د جوړولو هغه پلانونه ول کړي په روان کال کښې په انتصابي بودیجه کښې به ونیول شي او د هغې نه وروسته کار پرې شروع شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
بله السلام علیکم. زه احمد چا د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزارت او له محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې باید د جنوبي حوزه تعلیم ته توجه وکړي ځکه چې د کانکور په ازموینه کې یو له ټولې جنوبي حوزې څخه د هومره کسانو سبقنه هم نه ده کړی لکه یوازې چې له ننګرهار یا بلخ یا هرات یا د غزني داسې ولایتو څخه د کابل ده حتی د کابل ده خو بېخي زیات وو په ټوله جنوبي حوزه کښې دغونه سبقنه هم نه ده سوی نو زما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د جنوبي حوزې تعلیم ته زیاته توجه وکړي.
بله سیال صاحب دوی خو په مجموع کې یعنی عمومي ډول باندې خبرې وکړې چې د جنوبي حوزې پوهنې څنګه ته باید توجه وسي. زه غواړم چې په دې برخه کې ستاسو نه وپوښتم چې په کانکور کې د زابل ولایت سهم څنګه دی، آیا د قناعت وړ دی که نه دی، او په مجموع کې که د زده کړې پر ستونزو باندې راته وغږېږي.
په عمومي کښې په زابل کښې د ولایتي ادارې او همدارنګه د معرف ریاست په نوې رهبري کښې تغیر هم راغلی او نوی رئیس څو میاشتو رئیس کار کوي. د موږ زیات توجه په معرف باندې ده لکه څنګه چې مرکز هم زیات فوکس په دې باندې دی چې باید تعلیم ته زیات توجه وشي او هلته زمینې برابرې شي او څه امکانات چې وو هغه موږ د جناب معاون صاحب مرکز سفر کړی وو چې اوس سرپرست سواري دي او هلته د وزارت د رهبرۍ سره لیدلي وو او څه شی چې موږ په کار وو هغه ورته ورکړي وو. موږ هم قومي مشران او خلک چې را ځي اول خو الحمدلله اوس خپله دوی غوښتنه کوي هغه سیم هغه سیمو کښې چې لکه شمالزین او بهار تر اوسه پورې اول سیمپ نه وو د اول سیمپ استاد یې نه درلوده الحمدلله هلته اوس مکتبونه شروع شوي دي فعال شوي دي البته د قومي مشرانو دلته د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا د غړو او دلته قومي مشرانو په مټ باندې هلته موږ سیمپونه شروع کړي دي او ښوونځي شروع شو هلته البته ورو ورو به سره مخکې ځو هغه زمینه د تعمیر او نور شیان په نظر کښې نیول شوي هغه به ورو ورو کوو او د کانکور کښې الحمدلله دا ځل زابل نه 221 نفره د لوړو زده کړو مختلفو برخو ته کامیاب شوي دي او په راتلونکي کال کښې به دوی په شمول شي او درسونه به خپل شروع کړي چې دا موږ 300 نفره د ټول زابل په سطحه سږ کال کانکور ته امتحان ورکړی وو او 221 نفره هغه غیر نه د 250 د 350 نه زیات وو څه کم 400 نفر وو چې امتحان ورکړی وو خو هغه دقیق هغه ما سره ذهن کښې اوس نه ده پاتې خو 221 نفر په شاوخوا کښې منګه کامیابان لرو دا بشیر کې نه اوسه د منګه هغه څکم فارغین چې منګه لرو د رسم سیمنه او څو کامیاب شي ودی نو دا د دې کوخ او د زیار هڅه هغه نتیجه وه چې دوی په 200 یا نه پر د 300 څو نه پرونه کامیابی
پدې کسانو کې دا 200 یو وېچ تاسو په دې کې انجونی همسته که یوازې هلکان
او الحمدلله دوی کې انجونی مشتم دا فارغ انجونی چې دي چې امتحان ورکړي هغه هم پکې شامل دي خو البته هغه بیل هغه
بله مننه کوم یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې دی د پارکونو څخه شکایت لري د پارکونو د نشتوالي څخه
سلام علیکم زه محمد فضیل زابلی د زابل ولایت څخه خبر کوم ورور زما په ولایت کې چې کوم پارکونه دي پارکونه خونه څه خو دوه پارک دي دا پارکونه جوړ دي خو ساره نه کیږي پارک جوړ شي بیا ساره نه کیږي کوم مزدور څوک نه درېږي نو هغه بیرته وکړي نالانو شانچ کوم یې دا وڅی پارک سره خراب کی نو زابلیان کوم داس د منظرې ځای له نظر کې د جمعې په ورځ وروبځي یو دانه پارک وی کاری وکال تقریبا څه کال کیږي چې کاری په نیمای باندې پاتې دي ما ورور د شوالدی د مدیر سره دا وښتنه چې باید پارک جوړ شي بیا روزنه باید وسی مزدور ته ودرول شي هغه وښتنه یو ول السلام علیکم
بله سیاسه د دې پښتنو وړه ده
د منګه شروالې کې یو سیستم دي چې منګه منو د منګه دوا شروالان په ډیر لګ لګ وخت کې دان دی پر خدای خو به تاسو د رسنۍ نه بم خبرشي چې هغه په خلاف روما غسي دي چې ورک شو و ته خپل د فساد کړه او بیا ولایتي ادارې د کوشش کوو چې د راکینګ او د فساد پوښتنه تینو پر شروالې ته مارې چې هغه و ته خپل هم د شروالې او د غیدارې اند چې ګډ وډه راته پر خدای نو اوس امتحان ته سلې د شروال براشي دغه خو فعلاً د پارم دغه سیټر د پارکونو په ارتباط باندې دغه دوه پارک چې دي دا اوسم غواړو د تیرې داری مجلس کې مونږ خبرې په دې باندې وکړي چې دا یو چاته په ټیکا باندې ورکو تر څو هغه د دې پارک نه په استفادې سره د یو څو روپۍ په خلکو وځي کی او بیرته هغه ساتنه وکړي تر هغه پورې چې مونږ دغه نوې شروال مقرري دي او دغه اصول او هغه سره جوړي نو په دې باندې چې اداري مجلس خبره وکړه نو ان شاء الله چې دغه ستونزه بال شي او هغه اوس دغه شکایت خو څو مخ کړو اوس هم دواره پارکونه کې شروالي کار وکړ هغه هم ځان چې خراب وغه به په سره ترمیم کړو جوړ کړ او په پام کې لرو چې دغه شي جوړ یو چاته په ټیکا ورکو او هغه د خدمت کې هم د شي جوړ او روخ پات
بله مننه د بل اوریدونکو به هم راوخلو
زه ستاسو محمد زابر ولایت څخه تاسو ته پیغام پیړم درته وګڼه چې کویانو واسه موږ نه لرو په زابر کې پر موږ باندې د کویانو او د دربو او په ودرېدل ډیر خرګو خپل باغونه پرې شو او چې ګورماګنه او د پښتنو باغونه له کوم له حکومت څخه د زابر ولایت څخه توجه کوي او سلام دی
سر تاسو جواب څه دی
د برمو وندارنګ د اوبو د وړو وړو بندونو جوړولو کې زراعت ریاست وندارنګ د انکشاف بهات د کلو پرختیا ریاست د پروژې لري هغه پروژې پلیچي دي خو یو خبره ده چې ځینې ځینې چې دغه خلک هم په دې مکلف دي موږ سره پروژې په دې دوه ریاستونو کې شته دي د تاسو د لارې خلکو نه هیله ده چې دوی سره راشي د عریضې په شکل ولایت ته عریضه موږ دغه دوی عریضه انکشاف دهات او همدارنګه زراعت ریاست ته کوتر شو دي دغه ستونزه حل شي موږ په دې برخه کې پروژې لرو غو امکانات هم لرو او کدی نه خبرې موږ دې د ولایت په فیسبوک باندې نو همدارنګه د زابل د ملي رادیو تلویزیون دوی ته اعلانونه کړی دي چې دوی دغه دوی دوه خبر شي خپل رزیر او یو غزه مو خدای موږ ورسره د سروې لپاره انجنيران وریږو موږ په دې برخه کې پروژې لرو مرکز توجه هم کړی دا صرف د خلکو غوښتنه ده او د خلکو چا په پروژې غوښتي دي په دغه برخه کې دی وو یا برمی او یا یو رقم ته چې موږ ورته بالته عزیزه ګورو اما غوښې زمينه دی وو او دغه ورته برابرو نو د دې نه مهمه ده چې راشي او په دې طریقې سره باندې ډول سره مشکلار
بله او ورسته اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه دی چې هغوی د موټر سکلو پر بندیز باندې شکایت لري او داستون زیز مر سره شریکه کړی ده د دې په اور
سلام علیکم زابل ولایت کو زید زابل ولایت ته شهر صفا ولایت خبر کوم ورو د مو زابل ولایت ته سلام باندې دا وسول نه لیکي خو کال بنټری امنیت لسم کولای دا ځوان پرې شپږ کال کې چې مو سلام باندې
تا جنگونه وایز په زابل کې شروع کې په ټول افغانستان کې شروع کې په ټول افغانستان کې جنگونه چرته کې نه دی چې ټول افغانستان کې مسلمان باندې د زابل سره ویل ځاله عدالت نه کې راځل چې د څنګه وکیلان دی چې څوک سره مخ راځي زموږ د وایز څخه دا وښنه مشکلان دي زابل کې لای کی
bale selsab
نو یوازې خیر په زابل کې مزي بن منګه خبل کې دغه وسوسه په نګرار کې باندې مرسته دا دغه وخت سره د نظامی پریکړه په اساس سره چلته د لیوا کمانډان بو د ملي امنیت رئیس بو امنی کمانډان بو علي بو دغه وخت د پریکړه په اساس باندې بنشوي دي او هغه وخت نه د زابل امنیت خار کې او ځنه ولسوالۍ کې نسبتا چې خده او د نامنې خو غونډه زیات راپورونه نشته یو علت دا ده چې موږ د مستقلان بند کړی د مستقلان په بندولو سره د چا ژوند په خطر کې نه ولیږي مګر که چېرته دا خلاص شي نو د ډېرو خلکو چې دولتي کارکوونکو همدارنګه هغه چې دولت همکاران دي قومي مشران نور به رسوخ علما وي چې په دې تورونو باندې چې دوی دولت سره همکار دي نو دوی به دې لارې ډېر په اسانۍ کې ورشي په هغو باندې بریدونه وکړي د منځه وړي نو دا یو مثبت هغه خو بیا هم موږ په نظامي جلسه کې په دې باندې واړې بیا د دې ورور شکایت وړاندې کوو چې شوی نو د هغوی د پرېکړې په اساس چې هر څه شوي ویلي همغه به عملي کېږي او تر اوسه پورې هم په زابل کې ښه نتیجه ورکړې ده د مستقلانو ښار نسبتا ارامه دی موږ هغه پورنفوسه ولسوالۍ چې دي لکه شاجوی شهر صفا او ځینې نورې شینکۍ دا چې ارامه دي یو علت دا دی چې دلته مستقلان بند دي او موږ پوهېږو چې چا سره مستقلي په دغه لرو پرتو سیمو کې یو ګرځي را ګرځي د کمرو کې یو هغه امنیتي ځواکونه ګوري هغوی سره په جګړه کوي نو دا صرف به دښمني او که چېرته داسې هغه شي بیا د دښمن او د دوست معلومات په هغه سیمو کې نه کېږي نو ځکه همدا بند کړي دي نو دا یو د دوی په دې سره که خلاص شي جون کې به داسې ډېر هغه رانه شي خو مګر په خلاصېدو سره به د ډېرو خلکو ژوند واخلي ډېر خلک به خفا او مراو دي منځ لاړ شي.
بله سیاسي دغه کومې ولسوالۍ چې تاسو نوم واخستئ چې دا اوس امن دي، آیا یوازې په دغو ولسوالیو کې دا موټر سکلونه بند دي که نه په ټول زابل کې بند دي؟
نه په ټول زابل کې بند دي، خو دا غفرنفوس ولسوالۍ نسبتا آرامه ده، بازارونه یو څه ښه دي، د شاجوی د شهر صفا دی او شینکۍ ده، همدارنګه نور ولسوالۍ کې هم بند دي، او صرف دغه مې ځکه هغه د زیات نفوس او هغه امنیتي تهدیدات چې پکې کم دي دغه ولسوالۍ مې نمونه واخیست.
بله ډېر زیاته مننه کوم د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال چې زموږ بلنه مو منله او د زابل د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه مو جواب کړه کور ودان.
خیر اوسې، تاسو نه مننه چې موږ د خلکو غږ هم تر موږ پورې راوړل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
بله دوستان، اوس به هغه ستونزې را واخلو چې تاسو یې په خپلو سیمو کې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسیږ او یوه حل لاره ورته پیدا سي. په کره به ستاسو دغه پیغامونه واورو.
زه عبدالرحمن سرسراز د کندهار ولایت د عمار ولسوالۍ سمې تاسو سره زنګ وهلی دی د ګران کاري څخه. زما هیله دا ده د ازادي راډیو چې دا زما پیغام نشر کړي او د لوړ پوهو چارواکو پر ور ورسیږي. نو سره مزمل په ځای کې نه مکتب شته نه کښې موږ شته، ولې موږ حق نه لرو چې موږ په ځای کښې نور ماشومان دغسې ګرځي؟ هېڅ مکتب، هېڅ کلینیک، هېڅ مدرسه، هېڅ شی نه جوړ کړي، نور ټول ادارې کښې جوړېږي، یو خو موږ په ځای کښې نه ګرځي، موږ په ځای وایي نه جوړېږي، امنیت نه شته، کمه لار نه شته، چا غوښته نه ده کړې، خوراک چې مکتبونه دې را جوړ کړي، کلینیکونه دې را جوړ کړي، مدرسې دې را جوړ کړي، موږ خو نو داسې نه شو کولی چې په خپله جوړ کړو، پر نور ځای په خپله جوړېږي، منګه پر په ګران کښې نه جوړېږي، دا وایي نه جوړېږي، زموږ ماشومان ګره هغه کې تعلیم او د اعتبار غرض وله، هیله کوم چې زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پر ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد عارف قانونی د کندهار ولایت استاد سره په تماس کښې یم. زما د ولسمشر څخه دا هیله او ارزو ده چې دغه خلک دغه د فاریاب قومندان او دا د روزګان قومندان او داسې ځینې نور د فراه قومندان دغه خلک یې درکش کړي دي. زما د ده څخه دا هیله او ارزو ده چې دا پروسه چې دی جاري وساتي، نور هم داسې ځینې خلک دغسې ظلمونه کوي، مسلمانان ناسه زیري خلک زیري، حکومت قانون نه مني، خپل سر یې زور دی، هر کار چې وکړي هغه یې وکړي، حکومت نه مني، طالب تر خوا دې چا حکومت نه مني، عام سړی نه مني، فایت ده راخښ کې د زموږ مشر مشر دې زموږ دته خدای بجالو ثواب مده دي او موږ د مشر صدق خوشاله یو فردا کارو دا خدای موږ هغه په خاني مشر هم فرض کړی وای اوس په دا کارونه نه وای.
السلام علیکم نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشته کېږي او د ټول الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته درې وته نمرې کوي مننه.
السلام علیکم زاب زاکیل کو زید زربل ولایت څخه د فاول اسلامي خبر کوم. دا څه څه فاول اسلامي دی چې د خپل کې افغان دي سیم خاجه نه سلتي دا افغان دي سیم انتن وزر یورو دا افغان دي سیم په خبرې کې شبکې دا دغه لو سی او شان څر دا مکتب وو په مستان مرسي خو دا مصرف خیر واخی یو انتن خو په ودر یو د دې لپاره واسه د دې د مخلوق دی جردا سره کې نو افغان دي سیم خاجه نه سه نو یو د شګور د ګر سپورت دی کار کې چې ما ځکه قرار سره وځه د خورواريان په علاقې باندې افغان دیشین کار نه کوي. بیا یو برشاد صفاد او سوادي د راځي خو د ګرداز کې په عبادت بیا افغان دیشین کار نه کوي. بیا افغان دیشین کار شروع شو او سوادي چې تاسو ته افغان دیشین خبر درنه نه سمه زه د افغان دیشین خبر کې شب کوټه لا وختونه درم په توګه نه دا سیاست کوي د افغان دیشین قاعده وړي د خورواريان په علاقې کې له جنډا څخه سمه کوي.
ګلیا السلام علیکم محمد حسن زواکی د ایران ولایت څخه راځم. په شرګه ښار کې د تیر یو میاشت راځي جنایي پیښې د خیاوس تر رسیدلې دي. موږ د پیلمن شرګه ښار کې ځینې غلا او نور جنایي پیښې سره مخامخ شو. په دولت په دغه هیڅ کار نه دی کړی نو د مرکزی دولت څخه په جدي توګه غوښتنه ده چې پیلمن کې د جنایي پیښو مخه ونیسي کنه ډېر بد اوس کې به ولري. السلام محمد حسن زواکی.
السلام علیکم زه اجیم محمد اکبر منصور زید غورما څخه پیغام سپتوم. زما د افغانستان د حکومت د مسؤلینو څخه خصوصا د طبي حوادثو د ریاست څخه هیله ده چې د رعایت سره دې کومک وکړي، ځکه چې اکثره خلک مخ په هرات او کندهار وکوچېدل. د دې سبب هیله کوم چې دا وچکالی ځپلي خلک چې دا هم د افغانستان ملت دی د دو سره په خپل محل کومک وشي تر څو چې د منطقې د تخلیې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری محمد رسولین د ننګرهار د کوسنل د خیوی ولسوالۍ څخه د ننګرهار د نوی والی څخه ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د ټولو خدماتو ستاینه کوم او د فایف وسالرم چې مونږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاسپور د سربند په کلی کې موقعیت لرو. مونږ یو سرک لرو چې د کانې د پلت څخه رانیولې تر کچړې پورې اندازه پوخ دی او د هغې څخه د کاشکوټه پورې کچا سرک پروت دی په ډېر خراب وضعیت کې دی. ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو څخه سره لاس او ګریوان دي. والي صاحب محترم کته مهرباني وکړي او په خپلو خدماتو په یوه څنډه کې دغه سرک ته هم دی ورکړي او دې لپاره یو فنډ منظور کړي چې تر څو دغه سرک په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ شي. څو والي سروي او ډیزاین شوی دی او ټیکهدار یې هم تختېدلی دی. نو دغه پل سرک راته جوړ کړي ور سره دغه جیړي بابا پل هم راته اساسي او بنیادي ډول باندې ورغی. نو دا به موږ دپاره د فخی او د افتخار دی. وسلام احترام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي چې په نور خبرونه کې به په نوبت درته خبره کوم. د نننۍ خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نرے نرے خوگی گی
نره 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 خوبیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی nare nare khugi gi ram nare 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 khugi gi tamayan vadi bele gi tamayan vadi